د خبرونه کې چې د افغانستان په وخت د مسپښین له دو تر څلورو بجو وړاندې کیږي په دو جلا موضوعاتو بحث لرو. د خبرونه موضوع به په فیسبوک کې واوري چې څه موضوع ده، هیله ده چې نظر پې څرګند کړئ. د فیسبوک پته درته ښیم، facebook.com/azadiradio. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه واوري چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې هیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامی استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. تمه ده چې د کابل امنیتي طرح سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. پر دې طرحې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی دی. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه، د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 22 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوي چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوی راپور سپارلی چې پکې پر روسیې د بندیزونو د لګیدو غوښتنه سوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د حکومت پولیس سندونه هم شامل دي چې شای ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن سي. او امریکا د هغه نه وشتو کسانو نیول کېدل غندل چې په ایران کې د خپل بشري حقوقو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. ایرانی پولیسو د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي وو چې دوی دغه نه وشت شي په دې تور نیول چې د حجاب پر وړاندې اعتراضونو سره د سر پورنې لری کړی وو.
له دوه تر څلورو بجو په تشناس ملاندې پروګرام کې په ښارونو کې پر امنیتي تدابیرو او په افغانستان کې له بادي او لمریز انرژي څخه د استفادې پر امکاناتو شفی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زمو همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به وارو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په مده نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هو تک وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 80 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یي په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل ایران ته قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسټه کې د تلاشي پر مهال نیولای دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
355 کیلوګرامه تریاک دا د کنساری د مصوبینو د پاسه په ورځکی په دا کرټو په دا کڅونو سره ځای پر ځای کړی و چې مش پر کمې اړول. دا زموږ د غزمې د کنساری غزمې دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته و چې دې ترلاسه ورغلی و دین ولوا.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریستال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطې د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کمانډو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې دوم کنده کمانډو ځکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سریقتي پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلو ګرام چرس نیولی او بیا یې لمنځه وړی دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونی ورستی په خداده چی د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز وایاند خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې شپارس کسان له 101 کیلوګرام هیروینو، 82 کیلوګرام تریاکو، 398 کیلوګرام چرسو او 122 لیټر کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکو ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوته کو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړی دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA نوي اقدامات.
زه طالبان هم په هغه لست کې ورزیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر وړاندې خبرې کوو.
مستاسنه غشتانه دا داو اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې موږ سره یو ځای سي.
د تریمادول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتي انیس سره مرکه لرو.
تریمادول کده شي چې لنډمهاله وارز ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کی. خو بیا اوږدمهاله چې دي د بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو معتاد خاطر سره شریکو.
خدا د سبب عمل دي چې یعنی ات مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته. حساب خرابي دلتنګي با مال ازه که چرسونه مال ولګه مال ورکه بچ دا عمل زای پیدا کی.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لا یاد مباسي.
اکبر استاد دسته ملګری ولې ولارد د خونه ډوډۍ وخوره او نه بل شی وغوخت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و. څوک یادوي
دا ځوان چې ستاسو سنت نه استو هم دا اوس ولارد.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان بوي او ته به پیژنې.
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا استخباراتي اداره یا CIA وایي چې وسلوال طالبان له شی موادو څخه لا سترغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له شی موادو څخه لا سترغلي پیسې په خپل جنگي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې CIA د امریکا له مالی ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنازی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزی ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د خزانې وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په هغه لست کې ورزیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانې له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خرلیس څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له دریو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشه یي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګریز توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. دریم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنی لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې 80% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالی ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله ننځي و چې د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر وړاندې خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام پر وړاندې کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیجی او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار او ولسوالۍ د دینی عالمانو په یواناست کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پر رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دا د اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي. د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلک اوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د راستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر وړاندې ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جماعتونو او تکیه خانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دیني علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دیني عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی
دغه مجلس له علما سره دی مفید او مؤثر مجلس ده. همیشه علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک چې له نشي موادو پر ضد مبارزه کې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس د نشي موادو په لړ کې د ټریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. ټریماډول هغه درمل دی چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متاده کیږي. دا چې ټریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نورو نشي موادو سره څه توپیر لري او پر امیدوار میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ټریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپله ټریماډول چې دی دا د اوپوید خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی ټریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار ټیسټ ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کېږي، دا مانځه ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډېر زیات جنګ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
ټریماډول په څه طریقو باندې کارول کېږي؟
خپله ټریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اخیستل کېږي. چې ما د دې ټریماډول یوه نمونه راوړې ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنګ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅېږي.
د شپه په آزاده خرڅېږي؟
قانوني یعنی څوک اجازه نه لري چې بې د نسخې نه دا خرڅ کړي، خو اوس په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅېږي. خلک هم دې دپاره په دې روږدي کېږي او هر څوک خپله ځي خود سرانه یې اخلي.
د ټریماډولو نشه د نورو مخدره موادو له نشې سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه یې ضعیفتره ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، خو دا خلک په دې باندې نه پوهیږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کېږي، باید دې ته ووایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل دې چې واخیسته کوشش وکړي چې پس له دې نه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په ټریماډول باندې روږدي کېږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کېږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تېنه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریماډولو د استعمال لنډمهاله زیانونه څه دي؟
ټریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږد مهاله لن مهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کی. خو بیا اوږد مهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږد مهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص دا په اوږد مهاله واخلي مثلا په ورځ کې کدی دوه ټابلیټ اخیسته دا درې کوي څلور کوي همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي دا بیا مجبوره دي چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچي پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي اضطراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي دا سم لیدلی نه شي او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي. بله خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي.
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده؟ ماشومان طبعا نازک وي مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته پر دې باید د اغېزې څه وي؟
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي. دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموی نه شي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي.
پر امیدوارو ښځو د ټریماډول د اغېزو په اړه راته معلومات راکړي.
حامله ښځو ته دا ورکول کیږي؟ نه ورکول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدوار خزه چې په دې باندې روغ دي دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی. فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات چیک دی مګم دا ورکه دی دا صحیح ادوی نشي. یو مور چې د امیدواری په وخت کې دی داوان استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوټنارو بدل نشې
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. وصل نشی مواد څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبرې اورو. 15 دیرش کلن شراغا په ایران کې په تاریخ وخت تاسو خو کله چې کور ته راري نو په پودو راخت تاسو او وصل وو کالو رئیس نشا کوي. دی وای چې په خوای دکان درلود ولور ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشا. خدا چې شراغا کوم لار غوره کړ په ژوند کې کوم نه خوالو سره مخ شو. په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نکته خپل کیسه کړې ده.
زما خپل دولت پروان نوم شراغا دی. پینځه دیرش کلن یم د دوکان کار بارم و صابون هم خرڅوه ده په دې نشې زه په ایران کې اخته شلم کارم کوه اوازې ډېر ستړي شلو دلته یو بلاله کوه ده زما ته داسې یو سیخ کې چې تور چر وخت باید خوراش دلته دفتر ته تراشه دا چې ما وله ما ستومانته یو کله ببرکه کړم والا عجب شی دي ما هېڅ عمل نه درلوسته بېخي منه پېژندل چې دا څه شی دي دا تریه کو وو کاله ما هلته نشه وکړه وو کاله نه چې لاړم دلته دې تقریبا یو کال میشه په دې پودر رو وختم ما د ورځې یو ګرام مصرف دلسته او تقریبا دوه سوم کې دلی دوه نیم سوم کې دلی خو رقم دی درې سو پوریم دی پرو مې راته کو وای عمل کوي د دکان مول وته د دکان کور کې فشار باندې را وړه خدا د سه بد عمل دی چې یعنی ات مسلمان دی خدا په دې عمل ناخته کی اعصاب خرابي دل تنګي په مال ازه کې چا سونه مال ولر مال ورکه پاتې د عمل ځای پیدا کی دې وخت پر ما ډیر بوجی نور کړی دی عمل پزای چې ما مثلا د خلقونه یم په فکر یو کچ داسونه زړه ور عمل دی ته به هغه ما به خونده باندې بار ورکو وګری وخت در پیسې سره ورتلم دا پیسې به د ما چا کال چې وخت رو باندې پوښله کې به وافته د وافته باندې کړی وافته کې درې وافته باندې کړی به مې هم سازون پنجال نه کوم نشو مرور ته میزنګ وی سل د وسابین کیمرا کولی بیا ما څنګه دی نو فکر یو کچ داسونه داسونه بد عمل تقریبا یعنی دو دشتی دش کلنه په ما که هر تغییرات چه خیره وسته دی عمل پیسونه خلاص مانزه نه وخه ده امان نه وخه ده صورت نه وخه ده مری جواندی نه وخه ده ما ده وخه واده وه زه نا وقت ورقلم دلتا ده ما خسر ده که ده وقتم دراتک ده او ده ما ست ده ده ستا چه ما لاس واچه وه نو فکر یو که په ده سر نپسو که چه درسنه ایت زایت نشلیت لی وادهی که مده ای که جوانده ای ادا چه هر چونه غط مشکلو داری باید دا پیدا که
هر زکی چه همه خوزایی که ناستی، یعنی نزدیکترین کسی مری نشید لی بابا مری تا یاد آنه یاد خاکی یاد خسر مری تا لانر.
ده زهر و کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو موټر چلوونکی دی. دی د لارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخوري او بیا به ځي. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي نو ناببره پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې دا ځای محاصره کړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا، تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دې شم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډی والی ده، نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي؟
استاذه ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ څه چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دې خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مکې صاحب. دا دی
خواهنه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش دل له چرسو ډک دی.
قماندان صاحب ما خوشې که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان نشیان دي او نشي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس څه به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی؟
صاحب هغه نه دی راغلی نن.
نور چر چیرې دي؟
نور چر نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چر چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي، وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشی کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د غوړې اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خپرونو کې وړاندې